السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ 2015 کال د ستمبر د میاشتې 12 منیټه دا مليها میرزا د مود مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. په اول خبرونه له فرخنده اسد نورو. د سعودي عرب چارواکي وایي د مکه مکرمه په حرم شریف کې تیر ورځ د تعمیراتي کرین د لویدلو له امله لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او ګڼ ژوبل دي. د اورګزو ایجنسۍ کډوالو 800 کورنۍ به د روانې میاشتې په 9 نیټه خپل کورونو ته ستنېږي او په هند کې د ګیس په یوه چاودنه کې 80 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د سعودي عرب چارواکي وایي په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جومات کې تیر ورځ د تعمیراتي کرین د لویدلو له امله لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او په لسګونه نور ژوبل دي. پاکستاني چارواکي وایي په ژوبلو کې څه باندې 50 پاکستانیان هم دي چې د ځینو تعلق د خیبر پښتونخوا له صوابۍ او سوات سره دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي په دغه پیښه کې یو افغان هم وژل شوی او 29 نور ژوبل دي. د حرم شریف نه یو حاجي امان الله خان د عرب د ملي دفاع چارواکو د دې پیښې اعلان تیر ورځ په خپل ټویټر اکاونټ وکړ. د اورګزو ایجنسۍ کډوالو 800 کورنۍ به د روانې میاشتې په 9 نیټه خپل کورونو ته ستنېږي. د قبایلي سیمو له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یو چارواکي عادل ظهور پرون مشال ریډیو ته وایي چې هغه کډوال به خپلو سیمو ته ستنوي چې د هنګو په توخسرای کیمپ کې دننه اوسېږي او زیاتوي.
دا مشتی شیخان او فیروزخیل او دغه علاقو ته دي. دا کلیر دي، دا د بارو نه کلیر شوی دي. د خلکو سیګي دي کوم یونیسیار شیلټرینګ کړی دي، کورونه خلکو ته جوړ کړی دي.
په اورګزو ایجنسی کې په کال 2010 کې د مشکوک وسلوالو پر ضد عملیاتو تر شروع کېدو وروسته په زرګونه خلک کډوال شول چې په کې شاوخوا 6000 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوې دي، خو لا هم په سلګونو کورنۍ د کډوالۍ ژوند تېروي. په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار دریمه برخه روانه ده چې په کې له افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو پښتانه لیکوالان، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال ګډون کوي. په کوټه کې د نړیوال پښتو درې ورځنی سیمینار پښتو ژبه او جهانیت، ستونزې او امکانات لومړنۍ برخه نن پای ته ورسېده چې مشري د بلوچستان گورنر محمد خان اچکزی کوله. سیمینار ته په خپل وینا کې گورنر اول جهانیت یا ګلوبلایزیشن کې یو خوا ټولنې ته ګټه رسولې، نو بل خوا یې تاوانونه هم اړولې دي.
جهانیت کی روان عمل دی، تاریخ شاید دی شپتیرو زورو کالو کی دی جهانیت سو سو سپی راگلی دی او دی کمزورو او نوست دی جوان جواک دیر سا لکه خاشاک کی پا با دی وڑی دی او هم دا غی دی پشتو سا رسوی دی.
دغه سیمینار نن شروع شوی چې درې ورځې به روان وي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې له پرون راهیسې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلي کمپاین پیل شوی. د ګر آیا استاد په نامه دغه تعلیمي کمپاین د سوات تعلیمي څانګه او نورې غیر دولتي ادارې په ګډه ترسره کوي. د سوات تعلیمي څانګې مرستیال مشر ذوالفقار الملک نن مشال ریډیو ته وویل هغه ټول ماشومان به سکولونو کې داخلوي چې د غربت او یا د نورو وجوهاتو له امله سکولونو ته نه ځي.
زما هر هغه ماشوم ټارګټ دی چې کوم د سکول نه بهر دی او د هر فورم نه چې ماته خبر راځي زه هغه ته کور ته دغه مور پلار ته په جرګه باندې موضوع چې دا ماشوم سکول ته راغله.
بلخوا د سوات ټولو پرایمری سکولونو اتحادی مشال ریډیو ته ویلي باید صوبای حکومت په سیمه کې د سکولونو شمیره هم زیات کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په هند کې نن د قدرتي ګیس په یوه چاودنه کې لسګونه کسان وژل شوي دي. دغه پیښه نن په مدیا پردیش کې په جابو سیمه کې په یو رستورانت کې شوې ده. رویټرز خبری اجانس د پولیسو د یو بیان لخوا لیکلي د یوې چاودنې وروسته بله چاودنه وشوه چې له کبله 80 کسان وژل شو او د سلو زیات ژوبل شول. په پیښه کې د ودانۍ چت راغورځېدلی او شاوخوا ودانۍ هم زیانمنې کړې دي. دا رستورانت د ښار د بس سټاپ سره نږدې و او په دغه وخت د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته وه. په وژل شوو او ژوبلو کې ماشومان هم شامل دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د وزیر اعظم ابراهیم مهلب استعفا نن منظوره کړې ده. وزیر اعظم او د هغه کابینې نن د خپل چوکو مستفی شول، خو ولسمشر کابینې ته تر هغې پورې د کار کولو امر کړی تر څو بل حکومت نوي جوړ شوی. په وزیر اعظم او د هغه په وزیرانو د درغلیو تورونه وو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د شام د ولسمشر بشار الاسد سره د روس تمناتر د زیاتېدو له کبله ماسکو ته خبرداری ورکړی دی. په هغه مرکه کې چې نن د جرمني په ورځپاڼو کې خپره شوې، فرانک والټرشتاین مایر ویلي چې داسې حالت باید رامنځته نه شي چې د نړیوالې ټولنې لپاره ناممکنه شي. شتاین مایر هیله ښودلې چې ماسکو باید د شام د کورنۍ جګړه نوره ونه غځوي. په امریکا کې د 2001 کال د 11 سپتمبر په ترهګرو حملو کې د وژل شو کسانو زرګونه خپلوان پرون په نیویارک کې د دې غمجنې پیښې د 14 کلیزې په وخت راټول شوي وو چې دا رنګ د پیښې قربانیانو ته درنښت وړاندې کړي. په نیویارک او واشنگټن کې ترسره شوو دغو حملو کې چې د القاعده غړو څلور مسافر وړونکې الوتکې وتښتولې چې پکې ځینې د امریکا له دفاع وزارت پینټاګان او ورلډ ټریډ سنټر سره وجنګولې چې 3000 کسان پکې وژل شوي وو. پرون په واشنگټن کې ولسمشر باراک اوباما او د هغه میرمن میشیل اوباما له سپینې ماڼۍ راووتل او د سهار په 4:15 کم 9 بجې د خاموشۍ په مراسمو کې برخه واخیسته. دا هغه وخت و چې په نیویارک کې لومړی الوتکه د نړیوال سوداګریز مرکز سره وجنګول شوه. او بل خبر دا چې روس په امریکا غږ کړی چې د دوه لویو پوځي طاقتونو ترمنځ رابطو بحالولو لارې بیا پرانیزي چې دا رنګ د غیر ارادي پیښو مخه ونیول شي. داو خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري پرون په مکه کې په حرم شریف کې د تعمیراتي کرین را پریوتو په پیښه کې یو سلو کسان وژل شوي دي او په لسګونه نور ژوبل دي. یو حاجی وایي
یو دم یو شغل راغله دا اور دا کرین یو والو دا کرین په ګوځو کې تقسیم شو دا یو څه کومه دا د حرم سایت ته راغله او بل د صفه مروه سایت ته لاړه.
نن په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ د سوري لاندې د پښتو نړیواله غونډه پیل شوې. د داسې غونډو د اهمیت په اړه یو کارپوه وایي
دا به ذاتي خود د دې سیمې یا د دې منطقې پورا علم کې پراختیا راولي چې یو اعلامیه مخې ته راشي او هغه مختلفو دولتونو غاړه باندې یو فشار لوړي او سماجي غاړه باندې یو خبر هم په مخ کې لاړ شي.
په خبرونه کې مو د خبر ایجنسۍ د باړې د کډوالو چې واپس کورونو ته تللي دي د مسلو نه هم خبرو. په مومند ایجنسۍ کې د اقرب ډاک په یو سکول کې ماشوم د سہولتونو د نشوالي خبره کوي.
وبم نشته د ټرټ ټټونه مستری تل تناسي دي صورت ګرمي خوې قالاین تی نه تا وکړي دی وبم نشته یو بول لوري زو استادان مارموت ناسي.
لمشال ریډیو سروسه تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پرون په مکه موزمه کې کعبه شریفې ته نږدې د تعمیراتي کارونو یو کرین را پریوتې دي. چارواکي وایي په دې پیښه کې 100 کسان مړه او خواوشا 238 نور ژوبل دي. که څه هم د مړو یا زخمیانو شهریت یا تابعیت په اړه په سرکاري توګه پوره معلومات نه دي ورکړل شوي، خو چارواکي په زخمیانو کې ځینې پاکستانیان، بنګلادیشیان او هندوستانیان هم یادوي. په مړو شو کې یو تن له افغانستان نه هم دی. د عبدالحی کاکړ رپورټ ته غوږ شئ.
رائټرز خبری اژانس وایي د سعودي عرب د ولسی دفاعي ادارې مشر جنرال سلیمان الامر الاخباریه ټلویزیون ته ویلي پیژه هغه محل رامنځته سو کله چې سخت باران او طوفانو. رائټرز یاتوي د تعمیراتي کارونو کرین له کابی شریف سره په لږ فاصله کې راپریوتی چې پکې د چارواکو په وینا 101 کسان مړه او 238 ژوبل شوي دي. د سعودي عرب یو رسپانه سویدي ګزټ پر خپل فیسبوک پاڼه د چارواکو په حواله وایي چې د ځینو زخمیانو تعلق له بنگلاديش او هندستان سره دی، خو البته د مړو او زخمیانو د دقیقه شهریت یا تابعیت په اړه کره معلومات نه دی ورکړل شوی. په ټولنیزو میډیا کې کوم تصویرونه او ویډیوګانې شریکې شوې په هغو کې لیدل کېږي چې پر امارت یا ودانۍ ولاړ لوی کرین راونړېږي. خلک چیغې وهي او کوشش کوي چې د پیښې له ځای څخه ځان وباسي.
لا اله الا الله، لا اله الا الله.
له کعبه شریف سره نږدې پر دغه جوړیدونکې ودانی باندې نور کرینونه هم ولاړ لیدل کېږي. د حجانو لپاره د ځای پراخولو په خاطر په نوې ودانی کار روان دی. د خبري اژانسونو په وینا سږ کال به 1,00,000 حجان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه سعودي عرب ته رسېږي چې لوی شمېر یې وار له مخه رسېدلی دی.
تاسو د عبدالحی کاکر رپورټ واوریدلو. څنګه چې تاسو واوریدل پرون په مکه کې کعبه شریف ته نږدې د تعمیراتي کارونو یو کرین د راپریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 100 کسان مړه شوي دي. زموږ همکار ګلیاس په حرم شریف کې موجود یو حاجی امان الله خان سره د پرونی پیښې په اړه خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د نن سهار راهیسې په حرم شریف کې څه حالات دي.
دلته سعودي چارواکو د پیخي روستو کم اقدامات پورته کړی دي کپدې اړه سره تفصيلات شریک کړي.
د دې خو د ټول نه کار سره چې کومه مسله وشي نو ایمیډیټلی دی هر څه بلاکي او کار شروع کی. کوم چې هغه کیجوالټیز هغه د اسنه موکله او چې کوم زخمیان هسپتال ته رسول او چې کوم زه دغه شی هغه ټول کار کړو نو فل حال بالکل ایجو دا سټی کروان دي بلکې پرلون پته سمو کې ټو کې سټی کړی دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د خیبر پختونخوا حکومت د نیول شوي صوبایي وزیر ضیا الله افریدی په خبرو سخت نیوکې کړي دي. کوم کې چې نوموړي د صوبې د احتساب په اداره او په وزیر اعلی پرویز خټک تنقید کړي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی د خالی پورز له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د روان ګل پورز په یو خبري کانفرنس کې د ضیا الله افریدی د تقریر د یوې برخې جواب ورکوي او په دغه خبري غونډه کې به د پختونخوا د وزیر اعلی په شمول ټوله کابینه موجوده وي. نوموړي دا وویل دا تاثر لته جګینی د پاکستان تحریک انصاف د زینو وزیرانو او وزیر اعلی ترمنځ اختلافات دي. نور د غلام غوس پر رپورت کې واوره.
د خیبر پختونخوا د احتساب د ادارې لخوا نیول شوی د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي وزیر ضیا الله افریدی په صوبایي اسمبلی کې په احتساب کمیشن او د پختونخوا په وزیر اعلی پرویز خټک د نیوکو په جواب کې د خیبر پختونخوا حکومت سخته ناخوخي سرګنده کړې ده او د لړکی د پختونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی د خالی پورز د مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو اترو کې وویل
ضیا الله افریدی
چې کوم احتساب کمیشن باندې نیوکې کړي دي نو دا د اسمبلی یوې کمیټې جوړ کړی دی. کوم کې چې د مخالف ګوندونو خلک هم وو او د احتساب کمیشن د افسرانو په ټاکنو کې د وزیر اعلی هیڅ اختیار نشته. ضیا الله افریدی ته دا شک دی چې د هغه په ضد دا ټول هر څه اعلی وزیر کړی دي نو په وزیر اعلی چې څومره الزامات لګول شوي دي په هغه کې هیڅ حقیقت نشته. خو خبریال او کارپوها شمیم شاهد وایي په صوبایي اسمبلی کې د ضیا الله افریدی وینا دا خبره سرګندوي چې د پښتونخوا صوبې په سیاست کې لوی بحران را روان دی.
په صوبایي اسمبلی کې د ضیا الله افریدی تقریر نه وروسته
دا سرګند شو چې دا د وزیر اعلی او د وزیر اعلی په ډله کې د نورو کسانو ترمنځ ډېر غټ اختلاف موجود دی. دلته کې ډېر زیات سیاسي بحران دی. یو طرف ته وزیر اعلی کوشش کوي چې قومي وطن پارټي چې هغه مشروعیت تاب شرطاو کې رمضان سره شامل کړي، او بل طرف ته هغه په خپله پارټۍ کې اختلاف راغلی دی. زما دا خیال دی چې پاکستان تحریک انصاف کې هم څه مسئلې شته. د دې نه دا څرګندېږي چې په خیبر پښتونخوا کې ډېر غټ سیاسي بحران را روان دی.
د یادونې وړ ده چې په صوبایي اسمبلۍ کې د نیول شوي صوبایي وزیر ضیاء الله اپریدي د پیش کولو غوښتنه د حزب اختلاف ګوندونو کړې وه، خو د مشال ریډیو د سرچینو تر مخه ځینې د تحریک انصاف غړو هم په دې کې هڅه کړې وه چې نیول شوی صوبایي وزیر ضیاء الله اپریدي دې په اسمبلۍ کې پیش کړی شي او خپل صفایي دې وکړي. خود اطلاعاتو صوبائی وزیر مشتاق غنی په دې موضوع په ځانګړي مرکه کې مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا په کابینه کې د لړکی هیڅ اختلاف نشته، او د روان ګل پورس به په دې لړکی ټوله کابینه یو خبری کانفرنس کوي. ستاسو څه خیال دی چې سپیکر به د وزیر اعلی سره د مشاورت بغیر په اسمبلی کې د هغه د پیش کولو حکم ورکړی وي؟ د کابینې په غیر رسمي غونډه کې هم د ضیاء الله اپریدي د وینا غندنه شوې ده، او اندا چې یو صوبایي وزیر چې د هغه دوست هم دی هغه هم د ضیاء الله اپریدي وینا غندلې ده. چې کومه وینا هغه کړې ده د هغې د یوې برخې ځواب به د ګل په ورځ 15 بجې په خبري غونډه کې ورکوو، او په هغه کې به د وزیر اعلی په شمول ټوله کابینه موجوده وي.
سوار کو 5 بجې پریس کانفرنس مې هم دیږي، او په ساری کابینټ اوګي انکلودینګ سی.
دا یادونه ورده چې د مدنیاتو صوبایي وزیر د احتساب صوبایي ادارې د درغلو په تور نیولې وو، خو ضیاء الله اپریدي دریز لري چې د وزیر اعلی پرویز خټک سره د اختلافاتو لوجې هغه نیول شوی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ تر سوري لاندې د پښتو نړیواله غونډه پیل شوې ده چې د روانې میاشتې تر 14 به دوام ولري. د کرښې دواړو خواو ته وخت په وخت را جوړ شو ادبي غونډو، نړیوالو سیمینارونو او جرګو کې د پښتو ژبې، کلتور او ادب د ودې او سیاسي ستونزو د هواري لپاره قراردادونه منظوري کې او اعلامیې خپرېږي، خو په ډېرو موقعو دغه سپارښتنې نه عملي کېږي. په دې تر شا څه علتونه دي؟ د هین بنیری پر رپورٹ کې واوره.
په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ تر سوري لاندې د پښتو نړیوال سیمینار دوام لري چې پکې د کرخې دواړو خواو سیمو او نړۍ د بلابلو هیوادونو نه راغلي پښتانه لیکوالان او شاعران ګډون کوي. د دې وړاندې هم وخت په وخت د پښتو ژبې یو شمېر نړیوال کانفرنسونه او سیمینارونه شوي دي چې پکې د پښتو ژبې، کلتور، تاریخ او سیاسي ستونزو په اړه بحثونه شوي دي. په داسې حال کې چې د کرخې دواړو خواو ته پښتانه د یو لوی سیاسي او ټولنیز بحران نه تیریږي، دا رقم غونډې د پښتنو په یووالي او د هغوی د ژبې او کلتور په وده کې څه کردار لوبولی شي؟ د دې پښتنې په ځواب کې لیکوال او څېړنکار ډاکټر خادم حسین وایي:
یو خدا ده چې د فرنګیانو یا د علماو، د محققینو یو بل سره ناسته او د یو بل خبره اورېدل او د یو بل تحقیقونه خبرېدل، دا به ذاتي خود د دې سیمې یا د دې منطقې پورا علم کې پراختیا راولي. دویم خبره دا ده چې د مختلفو کلتوري څانګو د غاړې نه چې څومره هم هلې ځلې کېږي، د یو بل د هلو ځلو نه خبر شي او یو بل سره یو بشپړ جال جوړ شي. دریمه خبره دا ده چې یو اعلامیه مخې ته راشي او هغه مختلفو دولتونو غاړه باندې یو فشار راوړي او سماجي غاړه باندې، ټولنیز غاړه باندې یو خبر هم په مخ کې لاړ شي، یو بیان هم په مخ کې لاړ شي.
د دین وړاندې په پیښور، کوټه او کابل کې په شوي نړیوالو غونډو کې ځینې اعلامیې هم خپرې شوې دي، خو تر ډېر حده په هغه عمل نه دی شوی. په پیښور کې د کلتوري او ټولنیزو چارو کارپو شیرالم شینواره وایي د دې اعلامیو د نه عمل کېدو یو لویه وجه د متعلقه حکومتونو بېغوري ده.
کال 1900 یو سر وختمه د هند تقسیم نمخ کې شروع شوه، او دا غیر پس بیا افغانستان کې کابل ټوله نو بیا په خبر کې کارونه سپینځه په دغه مسپی کې پښتو اکیډمی اعلان دغه بیا دغه غونډې وي او د دې نه علاوه په کوټه او په پېښور کې نور ښارونو کې داسې غونډې ډېرې زیاتې شوي دي په مختلفو موضوعاتو باندې شوي دي. هغې سیاسي اړخونه هم دي، هغې ادبي اړخونه هم دي. زه فکر کوم چې د دې هغه راوړنې چې کومې یا فائدې زیاتره په دې وجه نه وي شوي چې حکومتونه چې کوم دي بنیادي طور سره په دې کې یو ډېر لوی فیکټر دی.
ځینې کارپوهان وایي دا کانفرنسونه او سیمینارونه هغه وخت د پښتنو په ټولنه اغیز لرلی شي کله چې د دې د سپارښتنو د عملي کولو لپاره کار وشي او وخت په وخت د ریاستي ادارو مخې ته کېښودل شي. په دغه اړه یو ځل بیا ډاکټر خادم حسین
دغه اعلامیو د فالو اپ لپاره یا د اغیز څارنې لپاره داسې کمیټي تر مخه نه راځي چې هغې سره کمیټي چې هغه ریپرزینټیټیو کمیټي نمائنده کمیټي وي عمومی وړاندیزونو راشي نو هغه وړاندیزونه او هغه مطالبه هغه خلکو ته ډېرې کمې ورسې کوم خلک چې فیصله کوي.
د ادبی غونډو کانفرنسونو سره سره په افغانستان او پاکستان کې وخت په وخت د پښتنو په قامي ستونزو جرګې هم شوې دي، خو په ډیرو موقعو د دغه جرګو غوښتنې او سپارښتنې نه دي عملي شوې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اته کله مخکې دغه وخت خیبر پختونخوا گورنر په ټولو قبایلي جنسو کې د اسلامي کالج د څنګه پرانستو اعلان کړو چې پکې په لومړی مرحله کې په صدا او پاړه چنار کې د یادو کالجونو لپاره ټولې تیاریاں هم نږدې پوره شوې. خو د اسلامي کالج یونیورسيټي وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان وایي چې د زینو لامنو لونډه وجه دغه منصوبه د ځنډ ښکار ده. تفصیل ازلان یوسفزی په دې رپورت کې راکوي.
مشال ریډیو ته ترلاسه شوی سرکاري دستاویزاتو تر مخه د 2008 کال د اگست په 15مه نیټه د خیبر پختونخوا د هغه وخت گورنر اویس غنی د چارواکو په یو غونډه کې په ټولو قبایلي جنسو کې د اسلامي کالج د سانګو پرانستلو منظوري ورکړه. د کال 2008 د اگست په 15مه نیټه د اسلامي کالج یونیورسيټي انتظامیه او فاټا سیکرټریټ په لومړی مرحله کې د ګورنمنت کالج کامرس پاړه چینار او د سادې د ایوان پبلک سکول د ودانیو په سبرخه کې د اسلامي کالج په سانګو پرانستلو باندې سلا شول. په دې منصوبه کې د اسلامي کالج انتظامیه لخپل اړخه د 1 کروڑ روپو ورکولو اعلان هم وکړو. خو د منصوبې د اعلان د 8 کالو تیرېدو باوجود د اسلامي کالج څانګې نه خو په نورو قبایلي سیمو کې خلاصې شوې او نه هم په پاړه چینار او سده کې چې ټولې تیاریانې یې نږدې پوره وي. په دې اړه د اسلامي کالج یونیورسيټي وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان مشال ریډیو ته وویل
انفیکټ زمونږ دا دغه چې موږ به انټرنیټ شروع کوو فرست ایئر نه او دا به بیا په بره بوزو موږ د اډمیشن د ایکسرسایز وکړو بس زه پکې کډنیټ شوم او پرابلی هغه وخت کې جوړې ده بیا وروسته پکې د پارټ ان اف ریزرویشن راځي نو ټول په ځای ارسه پاتې شو. زه چې بیا رالم واپس اگین مونږ دا غوښته نه پکټ اټ اپ چونکی وزیرستان کې نو وخت یې رکو والته آی فیلټ اټ چیرې می بی دا کم کرایسس چې دی کدلته لګ ایجوکیشن ایکسټنشن نو کې دی چې دس می امپروو کورم ایجنسی سره مونږ ایون په وزیرستان کې ناشې ده کوم یې باندې خبرې اترې شروع کړې.
پروفیسر اجمل خان زیاته کړه چې د ځنی لاملونو له وجې په پړه چینار او ساده کې د اسلامي کالج د سانګو پرانستلو دغه منصوبه وزنډولې شوه، خو د لاملونو په اړه د تفصیل ورکولو څخه ډډه وکړه. له قرمی جنسی د قامی سملې په خوانی غړی منیر اورگزی وایي چې په دې لړ کې کوششونه کوي خو موجوده گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی په دې منصوبه کې دلچسپي نه اخلي.
موال په نور په دې تعلیم باندې توجه وکړو چې دنا موږ کله سټیشن حاصل کوو غواړم ورسته به مو د مسلمان کالج د تاسو په باره کې سوچ کوم چې دوی ولې د نور ذاتی تور باندې دښی فلول مخالف تا موږ کوشش وکړو چې دا مو کنوینس کو کو
په دې اړه مو د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب عباسی سره د رابطې کوشش وکړو خو بریالي پکې نشو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
یا
یو ناسا پدراز شو په بزګه مړی مړه و سمال ته دومره پراتین
هر تر هغه بدرنګ زکه چې دا زمين نشوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتاب ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو ته انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي ورسې یو بل خبرته چې په قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ټی ایم ای وای چې د روان کال د مارچ نه تر اوسه پورې د خیبر ایجنسی د باړي خواوشا 85,900 کورنۍ خپل کورونو ته لیږلي دي او دوی ته مالی مرستې هم ورکړې دي خو بیا د باړي مشران وای چې دلته د پوځي عملیات او جګړو په وخت د دوی ودانو او تعلیمي ادارو ته نقصان رسیدلی دی او د ژوند بنیادي سهولتونه هم نه لري دوی وایي چې دوی د پاره د بیا بحاله کارونه پیل شي نور تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری په رپورت کې اورو
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویلې شوې دي چې د روان کال د مارچ د میاشتې نه تر اوسه پورې د خیبر ایجنسۍ د باړي خواوشا 85,900 کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې شوې دي چې په دې کې اکاخیل کمبرخیل بر کمبرخیل شلوبر او ملک دین خیل شامل دي او اوس د کمرخیل قبیلې ستنېدل دوام لري اف ډی ایم ای وایي چې دې کډوالو ته د ستنېدو نه پس د هرې کورنۍ په سر 15,000 روپۍ مالی مرسته ورکوي خو بیا د باړې مشران وایي چې ستنېدو ته خوشاله دي خو دلته د 2009 راهیسې د وسلوالو پر ضد ترسره شو پوځي عملیاتو له وجې د دوی کورونه سکولونه او نورې ادارې ویجاړې شوې دي او باید حکومت ورله سهولتونه ورکړي او په باڑکی د بیا بحاله کارونه پیل کړی په دې حق لا د باڑی سیمه او مشر سلطان اکبر پر دې مشال ریډیو توای
خلق دی بے پناہ مسائل سره مخامخ دي او وس شکایتونه روان دي د سیم کارت د رجسٹریشن فارم ولتا ډیټا انټری ریکارډ کورنه بالکل تقریبا چې موږ دا وینو چې 80% کورنه دا بالکل ډنګ شوی دي د سره وسره چې کوم حالت دی بحاله کورنه دي چې کوم بنیادی ضرورتونه دي وبش ولا بجلی شولا سرک شول او لیارې شولې او وسره چې کوم د صحت پر اسپتالونه بیچو دا د موږ ته فوري فوري بهر کړی شي
او د باډي یو بلتن جمیلہ پریدی د ستنو شو خلقو د مشکلاتو پاړه وویل
فل حل په بڑا کې چې کم خلق نه وتلې خپل کورونو لا نو یو خدادو چې ولته تر اوسه پرې تعلیمي څه بندوبست نشته دی په دا چې څومره سکولونه وو څومره سرکاري سکولونه وو کم ډیگری کالج وو یا ګرل سکولونه دی هغه ټول لکه مسمار دي نو ظاهره خبره ده چې سکول لوي څوک به تعلیم چې ته حاصل کی لکه د عوام د مطالبه ده چې هغه ولته یې لوکیله واپس کړل چې کم لیاري دي کم سهولت ولا لیار ده چې هغه ته کولو شي کم سکولونه دي هغه متبادل بندوبست وشي کبه ایمرجنسی کې نه جوړیږي څه ټینډ طریقې جوړه شي خو خپل موشمونو لا دغه نه علاوه ولته بجلی ډیره په های لیول باندې ډیمیج شوی دی چې کم اس کم په بجلی کې کور وشي
په خیبر هاوس په خبر کې د باړې مرستيال پولیټیکل ایجنټس عارف بیاوی چې د باړې خلکو د بیا بحاله لپاره د خیبر پختونخوا گورنر خصوصي پرمختیايي پیکج باندې کار روان دی او دلته بعد دغه پیکج نه ټول وران شوی سکولونه او د خلکو کور بیا جوړول شي او دلته بعد اوبو بجلی نظام هم بیا بحالوي یا د دویش د خبر ایجنسی په باړه کې پوځي عملیات سرته رسیدلی دي او حکومتي واکمني پکې بحال شوې ده خو بیا د سره اړوند سیمه تیرا کې د وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مسافرو خبرونه
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او لیدلی او لیدلی شي. د مازیګر 5:30 بجې کېدونکې دي لن خبرونه له فرخنده اسد نور. د سعودي عرب چارواکي وایي د مکه مکرمه په حرم شریف کې تیر ورځ د تعمیراتي کرین د لویدلو له امله لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او پولیسو نور ژوبل دي. پاکستانی چارواکي وایي په ژوبل کې څه باندې 50 پاکستانیان هم دي چې د ځینو تعلق د خیبر پښتونخوا له سوابې او سوات سره دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت بیا وایي د مسجد الحرام د کرین په پیښه کې یو افغان هم وژل شوی او 9 نور ژوبل دي. د اورغزوی ایجنسۍ د توخسرای کیمپ د کډوالو 800 کورنۍ به د روانې میاشتې په 9 نیټه خپلو کورونو ته ستنېږي. په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار دریمه برخه روانه ده چې پکې له افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو پښتانه لیکوالان، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال ګډون کوي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې له پرون راهیسې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلي کمپاین پیل شوی. په هند کې نن د ګیس په یوه چاودنه کې لسګونه کسان وژل شوي دي. دغه پیښه په مدیا پردیش کې په یو ریسټورانټ کې شوې ده چې پکې 80 کسان وژل شو او سلو زیات ژوبل دي. د مصر ولسمشر عبد الفتاح السیسی د وزیر اعظم ابراهیم مالب استعفا منظوره کړې ده. وزیر اعظم او د هغه کابینه نن د خپلو چوکو مستفی شول. په وزیر اعظم او نورو وزیرانو د درغلۍ او تورونه وو. روس په امریکا غږ کړی چې د دوو لویو پوځي طاقتونو ترمنځ رابطې بحالولو لارې بیا پرانیزي چې دارنګ د غیر ارادي پیښو مخه ونیول شي. په امریکا کې د 2001 کال د 11 سپتمبر په ترنګریزو حملو کې د وژل شوو کسانو زرګونه خپلوان پرون په نیویارک کې د دې غمجنې پیښې د 14 کلیزې په وخت راټول شوي وو چې دارنګ د پیښې قربانیانو ته درنښت وړاندې کړي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د شام د ولسمشر بشار الاسد سره د روس د ملاتړ د زیاتېدو له کبله ماسکو ته خبرداری ورکړې دی. په هغه مرکه کې چې نن د جرمني په ورځپاڼو کې خبره شوې، فرانک والټر شتاین مایر ویلي چې داسې حالات باید رامنځته نشي چې د نړیوالې ټولنې لپاره ناممکنه شي. لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سیرت زهیر نو ورو چې په پاکستان کې د بیلابیلو ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادریه کې وای چې د ترخګری د خاتمه لپاره حکومت قامي تګلارې اعلان کړي دا او په هغه د عمل درآمد لوجي تر ډیر هدا په شمالي وزیرستان کې د ترخګری خاتمه شوي. د ادارې په وینا چې د کیس شک نشته چې د ترخګری د خاتمه لپاره به یو غو دوخ پکار وي او که څه هم د پاکستان په نور برخو کې د ترخګری په پیښو باندې سلګ ډیر قابو موندل شوي، خو بیا هم د خطرې وریزي ګرځي را ګرځي او موږ په مکمل توګه د ترخګری د پیښو یرا نشورت کولې. نو اوس وخت راغلی چې د وفاق سره سره صوبایي حکومتونه هم د ترهګرۍ د خاتمې لپاره خپل غوړ کردار ولوبوي او د لړکی ټولو سیاستوالو له هم د حکومت سره اوګه پوګه ودرېدل پکار دي. ادریا اخر کې لیکي د ترهګرۍ د مکمل خاتمې لپاره به ضروری وي چې وفاقي او صوبایي انټلیجنس ایجنسیان په خپل منځ کې رابطې او مرستې زیات کړي او د دې سره سره باید چې پچم مالت کې هم ولس پخپلو کې کمیټې جوړ کړي او پخپل خوښ نظر وساتی. نو د ملک هر وګړی چې د ترهګری د خاتمه ژمنه وکړي نو هل به ممکن شي چې په دې ملک کې یو وار بیا امن پزای شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپان خپل ادارې کې وایي چې د 1300 راهسې پاکستان او افغانستان کې ناامنۍ د سیمې د اوسیدونکو ژوند د خطرو او وسوسو سره مخ کړی دی، ځکه چې داسې حالات کې د امن او قلاری امکان هم د بی یقیني په تیرو کې ورک شي. البته دا خبره د اطمینان وړ ده چې پاکستان افغانستان د خپل منځي اعتماد بحالۍ او بد اعتمادی ختمولو دپاره په اقداماتو اتفاق کړي او دغه لړکی په یو مسوده هم کار شروع دی. ادارې مخکلي کې چې د اتفاق رای د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او پاکستانی خارجه چارو مشیر سرتاجزیز ترمنځ وړاندې ورځو کې کابل کې شوې و. بل دا چې دوانو ډلو د ترهګری او په خاص توګه د داعش په ضد په خپل خاور د اقداماتو فیصله هم کړی دا چې دا شند دغه نوی خطر د سیمه د مسلو سره مخ نکړي. ادارې اخر کې لیکي چې افغانستان کې دا وخت امنیت امنیتی وضع ډیر خنده دارنګ پاکستان کې هم وسله والی ډلې وخت په وخت کاروایانی کوي خو د دې مکمل خاتمه لپاره به دواړو ملکونو لا په شریک اقدامات کول پکار وي او د میډیا د لار یا د بیانونو په ذریعہ دښمن ته دا مقور کول نه دی پکار چې هغه د دواړو ملکونو امن تاله ترغه کړي نو ځکه به د دواړو ملکونو مشروالۍ لا ډیر د سوچ او فکر نه کار اغستل پکار وي
دسمی حالات او دنړی مطبوعات
نیویارک ټایمز ورځپاڼې افغانستان کې د احمد شاه مسعود د یو اتل په توګه د منځلو په دغه ترس کې د شوي تشدد په اړه رپورټ خپور کړی دی. بلخوا ډی پی خبري ایجنس په اسلام آباد کې د یو مذهبي ګوند یو مشر د پولیسو لخوا د نیول کېدو په اړه رپورټ لیکلی. شاهین بونیری د دواړو رپورټونو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز لیکي په کابل کې د احمد شاه مسعود د یو اتل په توګه د نمانځلو دستور هغه وخت تشدد لور ته لاړه کله چې د هغه پلویانو د وسلو سره د ښار په لارو کوڅو کې گشتونه پیل کړه. چارواکي وایي چې د تشدد په پیښو کې د افغانستان د استخباراتو د یو چارواکي په ګډون دوه کسان ووژل شو او لږ تر لږه پنځه نور ټپیان شو. ورسپانه لیکي سره د دې چې ډېر افغانان د دې سره متفق نه دي خو د احمد شاه مسعود د یو اتل په توګه نمانځل د افغان حکومت یو دود ګرځېدلی دی. د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو په رنګ د ډېرو په نظر احمد شاه مسعود د خپل وخت د نورو جنگ سالارانو په شان په ظلمونو کولو تورن شوی دی. سږ کال هغه وخت دغه دستورو یو سیاسي رنګ واخیسته کله چې د احمد شاه مسعود پلویان د خپلو ټوپکو سره د کابل د لارو کوڅونه تېرېده او د ولسمشر غني پر ضد نارې وهلې. بلخوا ډی پی ای خبری ایجنس په راپور کې لیکلی دی چې پاکستانی چارواکو د جمعې په ورځ د هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی او د جمعیت علما اسلام یو مشر مفتی کفایت الله هغه وخت اونیولو کله چې هغه په یو تقریر کې د وسلوال ډلې لشکر جنگوي د وجل شوی مشر ملک اساق مده ویلی. د پولیسو چارواکي انور چودري خبري ایجنسی ته ویلي مفتي کفایت الله د پوځ او د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو هم انتقاد کړو. د مفتي کفایت الله نیول ورستو د هغې منځ راغله کله چې د هیواد د کورونو چارو وزیر د زیارت په ورځ اعلان وکړ چې حکومت به هغه تقریرونه هیڅکله ونه زغمي کوم چې خلک تشدد او مذهبي سغدریزه ته پاروي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو نوی مشر خپل یو استازي منځني ختیځ ته لیږلې سوال ته د طالبانو د میشتو مهمو چارواکو ملاتړ را خپل کړي. د سولې عالي شورا له دې ډلې غواړي چې د سولې په ټپه درېدلې خبرې بیا پیل کړي. رپورټونه وایي د طالبانو مشر ملا منصور خپل استازي ملا جلیل منځني ختیځ ته لیږلې سوله هغو طالب چارواکو سره خبرې وکړي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشري کوي یا هم وخت نا وخت په متحده عرب اماراتو کې له ډیپلوماټانو سره کتنې کوي. صالح محمد صالح له تفصیل سره.
د طالب مشر ملا عمر د مرګ د خبر اعلان کلیوي خوا د طالبانو په رهبرۍ کې درزونه ایجاد کړل. لبلې خوا د سولې هغه خبرې هم په ټپه ودرولې چې په پام کې و دویم پړاو یې د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ په پاکستان کې وسی. په همدې حال کې د سولې عالي شورا د طالبانو له ډلو ټپلو غواړي چې د سولې خبرو ته د افغان ولس په غوښتنه ادامه ورکړي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا مسله مطرح کړه.
زمون غوښتنه د طالبانو یا د ټولو مخالفینو نه داده چې د افغانستان خلق او ولسونه او حکومت د سولې شورا ټول دې نه دا غواړي چې د سولې لپاره آمادګي وکړي که په وحدت سره خو ډېره ښه ده او یو مشر ولري او موقف یې وي او دریځ یې وي او پالیسي وي.
روټرز اژانس لیکي په قطر او متحده عرب اماراتو کې به د طالبانو له مشرانو سره د خبرو نتایج دا په ډاګه کړي چې آی د طالبانو دغه ډله به د ملا منصور ملاتړ وکړي او کنه. د طالبانو یوې سرچینې روټرز اژانس ته ویلي په منځني ختیځ کې د طالبانو رهبری په پام کې لري چې له ملا منصور نه خپل لار جلا کړي ځکه دوی اندېښنه لري چې ملا منصور د پاکستان له استخباراتي ادارې سره ډېرې نږدې اړیکې لري. پاکستان له زیاتې مودې راهیسې په افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ تورن سوی خو دغه هیواد تل دغه تورونه رد کړي دي. د طالبانو دغه سرچینې چې نوم یې نه د اخیستل سوی رویټرز اژانس ته ویلي د طالبانو ځینې مهم غړي لکه طیب آغا او ملا حسن رحماني داسې احساسوي چې له پاکستانه ورته ګواښ متوجه دی. طیب آغا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وو او رحماني د ملا عمر پخوانی مرستیال او د طالبانو د سیاسي شورا مشر وو.
دا مشال ریډیو دا.
د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو پر پوستو په ځانوژونکو حملو کې اته حمله کوونکي او لس نور وسلوال وژل شوي دي. دغه راز په یو بله پیښه کې د معروف ولسوالۍ یو ملا امام د مخالفینو لخوا تر تختول کېدو وروسته وژل شوی او مړی یې په ماین الوزول شوی. محمد صادق رښتینی له کندهاره رپورټ لري.
د کندهار د پولیسو ویان زیادورانی ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ نه وخت د شاولي کوټ ولسوالۍ د وچباختو په سیمه کې د محلي پولیسو پر پوستو په حمله کې لومړی یو ځانوژونکی ځان ته چاودنه ورکړې او وروسته و نورو ځانوژونکو غوښتل چې د محلي پولیسو پوستو ته داخل سي چې د پولیسو دخوا وژل سوي. د دورانی په وینا په دغه حمله کې درې محلي او یو ملي پولیس ټپیان سوي. دورانی وایي چې تر حملې وروسته د پیښې په ځای کې د پولیسو په عملیاتو کې لس نور وسلوال طالبان وژل سوي.
د شاولي کوټ ولسوالۍ د وچ باختو په ساحه کې چالک زموږ د محلي پوستې په ځای پر ځای دي. د یو د اته ځانمرګو په شمول پنځه نور وسلوال مخالفین غوښتل چې په یادو پوستو باندې برید وکړي. د محلي پولیسو لخوا پیژندل شوي دي مخکې له دې چې دوی ځان تر هدفه ورسوي. یو ځانمرګ ځان ته چاودنه ورکړې ده. د ځانمرګ په چاودنه کې درې محلي پولیس او یو ملي پولیس ستې ټپیان شوي دي او د دې لخوا په متقابل برید کې و نفر نور ځانمرګي چې هم د برید هوډ یې درلودې له منځه تللې دي. البته په مرمۍ ویشتل شوي دي او تر څنګه په ساحه کې د تفصیلي عملیاتو په ترڅ کې پنځه نور وسلوال مخالفین چې هم د دوی سره تړاو درلودې هغه هم وژل شوي دي.
دغه راز په یو بل پیښه کې د معروف ولسوالۍ یو ملا امام د مخالفینو لخوا تر تشتول کېدو وروسته وژل شوی او جسد یې په ماین الوزول شوی. د پولیسو ویان زیادورانی وایي چې دغه پیښه نن سهار د معروف ولسوالۍ په شاخیل کلی کې رامنځته شوی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکا وایي چې په افغانستان کې د خپلو پیل شوو پنګمنو د بشپړولو هڅه کوي. په کابل کې د دغه هیواد سفیر مایکل مکینلی له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې امریکا له افغانستان سره د مرسته کوونکو یو لویه برخه جوړوي او ژمنه کوي چې خپلو مرستو ته به دوام ورکړي. له ښاغلي مکینلی سره سفیر الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې ورنه د دغه هیواد د اقتصادي مرستو پوښتنه کړې.
The United States is an integral part of that commitment.
د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د مرسته کوونکو یو لوی برخه جوړوي. لکه څنګه چې موږ په تیرو 14 کلونو کې همکاري کړې ده، موږ دې ته ګورو چې څنګه وکولای شو له ملي وحدت حکومت سره مرسته وکړو چې د پرمختګ په خاطر خپل هدفونو ته ورسیږي. د همدې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له افغان حکومت سره د پرمختګ په اړه د همکارۍ نوې باب پرانیست. کله چې افغان ولسمشر په مارچ میاشت کې امریکا ته ولاړ او له ولسمشر اوباما سره یو کتل، د همکارۍ دغه وی فصل پرانستل شو او تمرکز یې تر ډیره په هغو لومړیتوبونو دی چې افغان حکومت وړاندې کړي. دا لومړیتوبونه د افغان حکومت لخوا وړاندې شوي چې موږ یې د پوره کولو لپاره د 800 میلیونه ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده، څو افغان حکومت وکولی شي په کارولو سره خپل کارونه ترسره
کړي.
په پایل کې د ریکا او سام په کانفرنسونو کې ځینې ژمنې وکړي. څه فکر کوي دوی به وتوانېږي چې خپلې ژمنې پوره کړي؟
موږ
باوري یو چې د ملي وحدت حکومت په لومړني کال کې ډېر څه کړي دي. د بېلګې په توګه کېدای شي ووایو چې د کابل بانک قضیه، د تیلو قرارداد، د کورنیو چارو د وزارت اصلاحات، دا هغه څه دي چې ترسره شوي دي. کله چې د بانکي سیستم د اصلاحاتو په خاطر د حکومت ژمنې ګورو، دې ته هیله من کېږو چې افغان حکومت خپل بانکي سیستم د نړیوال مالی نظارت کوونکي بنسټ په مرسته اصلاح کوي. کله چې تاسو وګورئ چې افغان حکومت د قراردادونو د اصلاح په خاطر څومره قراردادونه کتلی او څومره پیسې په دې برخه کې سپما شوې دي، دا یو پرمختګ ښیي. دا چې افغان حکومت د لوړ رتبه پلاوي په غونډه کې د اصلاحاتو په خاطر ځینې هدفونه په ډاګه کړل او دې ته ژمنه وکړه چې اصلاحات به راولي، نو موږ فکر کوو چې د همدغو هدفونو په پوره کولو کې له افغان حکومت سره کار کولی شو. او دا هم ویلی شو چې په راتلونکو څو میاشتو کې به ډېر څه ترلاسه شي.
We think a lot can be achieved in the coming months.
Mr. Ambassador, what do you think how much these kind of
Kagali safir sa fikr kawai che Afghanistan ki da warta nariwalo gondo tar sarakidal ba sumra marasto ukri che Afghanistan pa khpul phu udrigi.
Well, the fact of the matter is these international gatherings are
khabar da da che da daslo yo gondo juridal pa khpul zat ki der ziyat muhim aw da Afghan hukumat pa karuno sarun ki di. Da dil para che da gondo po wasta ha hiwaduna che Afghanistan sara marasta kawi aw mla tadi kawi sara yozai ki gi. مونږ کولای شو چې د دوه غونډو له لارې له خپلو افغان سیالانو او چارواکو سره وګورو. راتلونکی کال به په بروکسل او وارسا کې ډېرې مهمې غونډې وشي چې نړیواله ټولنه به د افغانستان د امنیت او پرمختګ په هکله غونډه کوي او خپله مرسته به اعلانوي. نو دا ډېرې مهمې او څارونکې غونډې دي.
Gatherings.
The final question, what are your plans for investment on
Rustay pukhtana da che de Afghanistan pa tabi zir mo bansati zubar khwande taso de pangawni la para ts program na la rit.
We are looking to complete investments that we have made.
مونږ په یو شمیر پروژو کې د خپلو پیل شویو پانګونو د بشپړولو په لټه کې یو. پراتلونکو درې کلونو کې بلکې څنګه چې د برېښنا د انتقال د مزید غزولو لپاره د 200 ملیون ډالرو مرسته اعلان شو، مونږ له کابل نه تر کندهار پورې د برېښنا د مزو د غزولو په برخه کې پانګونه کوو. مونږ د سړکونو په برخه کې پانګونه لرو. په شمال کې مونږ د برېښنا په برخه کې پانګونه کوو چې د شبرغان پروژې بیلګه ده. نو دا ټول د میلیاردونو ډالرو پروژې دي چې مونږ یې ژمنه کړې ده. افغانان د نتایجو په تمه دي. دوی نور ژمنې نه غواړي، مرسته کوونکي هم د نتایجو په تمه دي. نو موږ په یو ښه لار په مخ روان یو او په دې تمه یو چې تر راتلونکي کال ځینې دا پروژې بشپړې شي چې د افغانانو په درد وخوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د افغانستان او پاکستان د تعلقاتو په اړه یو مقاله خپره کړې. د مقالې لیکوال خالد عزیز له ډیپلوماټانو، افغان چارواکو، سیاستوالو، کارپوهانو او ځوانانو سره د مرکو پر اساس لیکي چې د دې دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې په ډېر نازک حالت کې دي. د لیکوال په وینا د پریشانۍ خبره دا ده چې د دې اړیکو د ښه کولو لپاره مناسبې هلې ځلې هم نه کیږي. بوریوال کاکړ د دغه مقالې غټ ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
په ډان ورځپاڼه کې د خبرې سوې مقالې لیکوال خالد عزیز لیکي، افغان ولسمشر اشرف غنی له واک ترلاسه کولو وروسته سمدستي پاکستان ته سفر وکړ. مقاله لیکي، افغان ولسمشر اشرف غنی چې کله پاکستان ته او بیا د پوځ مرکز ته ولاړ، نو له دې څخه هغه دوه څرګند پیغامونه ورکړل. د لیکوال په وینا یو دا و چې د هغه په فکر د پاکستان بهرنۍ تګلاره د پوځ په لاس کې ده، او دویم دا و چې هغه د طالبانو د کوټې شورا خبرو ته د کښېنولو لپاره هم پر پاکستاني پوځ تکیه وکړه. له هغه وروسته د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو ترمنځ یو داسې هوکړه هم وسوه چې معلومات به سره شریکوي او د وسلوالو پټنځایونه به له منځه وړي. د مقالې لیکوال لیکي چې د پاکستان د آی اس آی او د افغانستان د ملي امنیت ترمنځ د دې تړون په افغانستان کې بیخي کلک مخالفت وسو. لیکوال زیاتوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې د شوالي اړتیا وه چې په عین حال کې د اګست پر 8 نیټه په کابل کې پر لپسې 14 تر 50 زیات عام افغانان ووژل او شاوخوا 300 یې ټپیان کړل. لوړ پوړو افغان چارواکو له بریدونو وروسته پر پاکستان کلک نیوکې وکړې او په ځانګړې توګه یې پر حقاني شبکه تور پورې کړ. د افغان چارواکو وویل چې پاکستان د افغانستان په اړه خپل تګلاره نه ده بدله کړې او د افغانستان په حواله له دوه مخۍ کار اخلي. لیکوال خالد عزیز لیکي چې په کابل کې له بریدونو وروسته یو خو افغان پارلمان او مدني ټولنو له پاکستان سره استخباراتي تړون رد کړ او بل د افغانستان ملي امنیت پر آی اس آی د دوه مخۍ تور پورې کړ چې ولي د ملا عمر مړینه تر دومره مودې پټه ساتلې وه. مقاله زیاتوي چې له دې هرڅه وروسته د پاکستان په اړه د افغانانو نظر تر دې حد منفي سو چې په کابل کې یو ځوان وویل، موږ له پاکستانه دومره کرکه کوو لکه فلسطینیان چې له اسرائیل کرکه کوي. د لیکوال په فکر تر ټولو د پریشانۍ خبره دا ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دې خرابو اړیکو د شکولو لپاره داسې هلې ځلې نه کیږي لکه څنګه چې پکار وي. خالد عزیز لیکي چې اوس داسې وخت راغلی دی چې له پاکستانه پلاوی افغانستان ته ولاړ سي، د هغوی ګیلې واوري او باور یې ترلاسه کړي.
دا وو بوریوال کاکر. ډیلی ټایمز ورځپاڼه په یو اداره کې لیکي، په دې وروستو کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې یو مشر غړي مفتي کفایت الله د خبرو پر مهال د پاکستان په امنیتي ادارو نیوکې وکړې او د وسلوالو ستاینه وکړه چې وروسته د ترهګرۍ مخنیوي ادارې د نفرت ډک تقریر خپرولو په تور مفتي کفایت الله گرفتار کړ. ادارې لیکي، د دې حالاتو نه داسې څرګندېږي چې پاکستان د سخت دریځو پر ضد بغیر د څه توپیره کاروایانې کول شروع کړي دي چې د ترهګرۍ د ختمولو په هدف یو ښه ګام دی. د ادارې مهم ټکی درته زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي. دہلی ٹائمز رسپان علی کی د جمعیت علماء اسلام فی ڈلی د یو مشر مفتی کفایت اللہ نیول آغو خبرو تا اشارہ دا چې د پاکستان ریاست سنگا داغو کسانو خلاف اقدام کوي چې د نفرت ډک تقریر په ذریعہ تشدد خوروي. پر مفتی کفایت اللہ تور دے چې نوموړي په چنوټ کې د خبرو پر محال پر ریاستی ادارو نیوکی وکړي او د وسلوالو ستاینه وکړه. د دې رستو ترهګری مخنیوي ادارې کارکونکو مفتی کفایت اللہ بندي کړي دي. د پاکستان کې ترهګری ضد قانون د یوې مادې د عملی کېدو رستو لومړی گرفتاری ده. د دې سربیره په دې رستیو کې د لاهور های کورټ په چاپی او برېښنایي رسنو کې د متحده قامی مومن ګوند مشر الطاف حسین په تقریرونو او تصویرونو خپرولو او فعالیتونو په اړه په ریپورټونو ورکولو بندیز لګاو. ادارې لیکي د دې اونۍ د پیل د ورځو راهیسې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه د فرقاواریت په بنیاد د تشدد او د نفرت خورولو د لمین سوړلو لپاره په لارو چارو خبرې کوي. دغه سې د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان اعلان کړی دی چې وس به هیواد داغو کسانو پر زدم کاروائی کوي سوک چې بل چاته کافر یا غیر مسلم وایي. نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت د وړاندې نه د نفرت ډک تقریرونو د وسلوالو د ستاینو پر ضد ګامونه پورته کړي دي. ادارې لیکي اوس حکومت د هغو کسانو چې نور خلک د تشدد خوا ته پاروي پر ضد د نه برداشت پالیسي خپله کړې ده. ډیلی ټایمز لیکي دا یوه ښه نښه ده چې د پاکستان موجوده حکومت او پوځي مشرتابه هغو نتیجو ته ورسېده چې د سخت دریځو پر ضد به بې د توپیره کاروایي وکړي. د منفي فعالیتونو د مخنیوي لپاره د یوې واضح پالیسۍ د غیر موجودګۍ له وجې پاکستان په ډیرو مسئلو کې ګیر شوی دی. نفرت خوروونکي کسان د خپلو ګټو پوره کولو لپاره په ښکاره ډول د حکومت واک نه مني او د مذهب په نامه د نورو خلکو د وژنې لپاره خلک هڅوي. ډیلی ټایمز لیکي د مذهبي سخت دریځۍ داسې فعالیتونه چې پرې حکومت قابو نشو اچولی هیواد کې بدامنی پیدا کړې ده. ادارې لیکي د بد مرغه د پاکستان کامیابه حکومتونو په تیرو وختونو کې د اغو شیطانی سوچونو ختمولو لپاره سنجیده ګامونه نه دي پورته کړي چې له وجې په هیواد کې ترهګري پیدا شوې ده. ډیلی ټایمز په اخره کې لیکي اوس مناسبه وخت دی چې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د تل لپاره د ختمولو په هدف په مسلسله توګه کار وکړي.
داوانی ساج ملتا سمشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا د کلتور څنګه وای چې دا ځل د اسلام آباد په لوکرسا کې په کلتوري میله کې بدی د پیخر خار مشهور ځایونو نمونه خلکو ته خای چې پکې به کې سخانه او ګنټګر شامل وي. د دې میلې لوجې به د پښتو کلتور ته څومره ګټه ورسي په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سیراج زهیر دا رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د کلتور څنګ په وینا چې اسلام آباد لوک ویرس کې به د روانې میاشتې د 15 نیټې نه کلتوري میله پیل کیږي چې پکې به دازل دوی د دې صوبې ځانګړي روایت او کلتوري ځایونه خلکو ته پګوته کوي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پختونخوا د کلتور ډایرکټر محمود خان وی چې دازل دوی تابعیا کړی دا چې د پښتنو د نور کلتور سره سره خلکو ته دوی د خیبر کیسه خانه بازار ګنټاګر او چوکیتګر په شمول د نورو کلتوري ودانو نمونی وښایي چې نړۍ د پښتنو د دې صوبې د تاریخي ځایونو او کلتور نه هم خبر شي. محمود خان په دې حق لا زیاته کړه.
عربا بغل جوړیږي لاغه شکل به جوړیږي کیسه خانه بازار به پکی وي او ګنټاګر به پکی وي ان شاء الله. او دې زبردست پروګرام دې زموږ څنګه د چلې په هر کال کې د لوکټ یو انوال سلیبریشن دی لوک میلا. نو اکه موږ باقاعده اشاخلو اکه موږ خیبر پښتونخوا په وینې جوړوي او اکه زموږ ټول چې کوم ثقافت دی د خیبر پښتونخوا چې اجاګر کوي اکه زموږ
کله چې مشال ریډیو د لیکوال او کلتور پوها اکبرالدین د دې میلې تابع کېدو په حق له پختل نو هغه وی چې باید د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمه په مستقل بنیادونو باندې په لوک ورسه کې د پښتنو د کلتور نخې کېږي. اکبرالدین وی
پښتنو اجتماعي ژوند دی داغي کلوړ دی داغي کلچر دی پاغه باندې به هم یو مثبت تر کېږي چې په لوک ورته کې داسې قسمه اکټیویټیز کېږي. خو زه دینه بیا ته زه یو خبره کول غواړم چې کوم کې ګندارا سیولایزیشن چې کوم دی هغه زمونږ منل شوی تنظیم دی چې زمونږ تر زرګونو کال تاریخ د انسانانو خو نه کو د پیښور سره سره په لوک ورته کې په مستقل توګه باندې د ګندارا تنظیم نه خني خاني اولې ګولې شي چې پاغه کې زمونږ تخبه کنګرات کې پاغه کې زمونږ د بوتکړې ګلکدي پاغه کې جمال غړي شاباش دا څنګه چار صدا او دا ټول د پښتونخوا وطن چې کوم ګندارا سیولایزیشن دی دا غي نخې نخانی اولګي نو د دې نه با زمونږ چې کوم الته سیلانی راځي کوم لوکل خلک دی نو هغه ته با یو ډیر مثبت پیغام ورکړي.
د ذکر دا په اسلام آباد کې هر کال د پاکستان د کلتورونو مشترک اداره لوک ورثه دارنګ میلې تابع کوي چې پکې د پاکستان د سلور وانو صوبو خلک د خپل کلتورونو خودنه کوي او د غرنګ دی میلې ته په اسلام آباد کې مش غیر ملکیان هم راځي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د کوزو مومندو د کرپ ډاګ د سرکاري سکول زده کوونکي پر خالی ډاګ ناست تکړه کوي. په دې سکول کې یو سلسلویخ ماشومان سبق وایي خو استادان یې یوازې درې دي. دوی شکایت کوي چې د زده کړو له بنیادي سهولتونو هم محروم دي. شانواز سرکزی رپورټ لري.
د کوزو مومندو جنسی په اقرب ډاګ کې د سرکاري پرایمري سکول زده کوونکي وایي چې نه خو د هغوی د سکول سلور اړخیزه دیوالونه شته، نه خپلې اوبه شته او نه د ناستې لپاره کرسۍ، میزونه او یا ټغاری.
عادل اوبه هم نشته، د ټاټرون هم نشته، دلته ناستې دي سورت ګرمې خوي. عبدالباسط قالان تی نه تا وکړی دی اوبه هم نشته، اوبول لري زو استادان مارموت ناستي.
په دې سکول کې یو سل او څلوېخ ماشومان سبق وای چې د نږدې کلو ناراضي او د سکول د دوو کوټو مخامخ د تورو کې کرانو د لاندې او یا ځینې ماشومان د کوټو سورو ته ناست وي.
مسعود سلورم کې ټراټون هم نشته، یو چال دیواریم نشته، یو واړه منډې را منډې وخی او بو بیلی راځي او بولا غته کوټه زم کرام نه لیکه جی. نو استادان له کولر کې راولو منګه یی دوه بګسان زوت د سکول به راځو دلته بوټو مرته ناست او د برانډا کې واړه ناست چې کله غرمه شي نو ډیره ګرمي جمعې واله یو ځای نشته، یو واړه یو بل پاسه ناشت یخنی چا سادرونه راوړي چا بلینونه کمره واړه ده.
دغه کلی اوسیدونکو سپینګر افسر خان وای چې حکومت هر څوک تعلیم خکول وغواړي نو اول دی بنیادی تعلیمي اداري خې کړي چې د ماشومان بنیاد مضبوط شي.
د کپلو دغه شیپې شو د کنډا خو غریبانی ټول غریبانان دي، واسې نشته چې د دې کپلو د جامو خیال وساتل شي او د کتابونو دغه وشي نه ټاټونو نو بندوباس نشته جیدا همدا سي ناستي په ډاګه باندې کنه.
دغه سکول مشر استاد نثار خان سره مې هم خبره وکړه.
ما شومان جمع کنټرول کولم نشو دا کوم درګه ثاني سبق لوي خبره دا کنټرول ایم ګران دي. په دې وجه باندې کوم جمله په کاله جمله ټیچر راکی کومه کې ما شومان نه راځي نو بهر خر سم ما شومان بار ولاړی دی ورنه می ورنه تا فورتا او اکثر کوم دې بیا موږ چټي کو را کښات نه والا سب کمرو کې کوم دې پیندم سلورم پیندم دریم دیم والا دا کمرو کې کینو خو سخت ګرمي.
سرکاري انتظام می چارواکی وای چې د یاد سکول د سلور اړخیزه دیوالونو او د اوبو لپاره هغوی ډیر زر کار شروع کوون کړي او نږدې وختونو کې به دغه سکول ماشومان دغه ستونزې هواری شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د دې خبرونه په اخیری شیبو کې به یو ری بیا لند خبرونه ل فرخنده اسد نوورو. د سعودي عرب چارواکي وایي د مکه مکرمه په حرم شریف کې تیر ورځ د تعمیراتي کرین د لویدلو له امله لږ تر لږه یو سل اوه کسان وژل شوي او په سلګونه نور ژوبل دي. پاکستانی چارواکي وایي په جوبلو کې څه باندې 50 پاکستانیان هم دي چې د ځینو تعلق د خیبر پښتونخوا د سبابي او سوات سره دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت بیا وایي د مسجد الحرام د کرین په پیښه کې یو افغان هم وژل شوی او 29 نور ژوبل دي. د اورګزو ایجنسۍ د توخسرای کیمپ د کډوالو 800 کورنۍ به د روانې میاشتې په 29 منیټه خپل کورونو ته استنیږي. په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار دریمه برخه روانه ده چې پکې له افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو پښتانه لیکوالان، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال ګډون کوي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې له پرون راهیسې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلي کمپاین پیل شوی. په هند کې نن د قدرتي ګیس په یوه چاودنه کې لسګونه کسان وژل شوي دي. دغه پیښه په مدیا پردیش کې په یو رستورانت کې شوې ده چې پکې 80 کسان وژل شو. سلوزیات جوبل دی. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د وزیر اعظم ابراهیم محلب استفا نن منصوره کړی ده. وزیر اعظم او د هغه کابینه نن د خپلو شوکو مستفی شول. په هغه او نورو وزیرانو د درغلیو تورونه وو.
روس په امریکا غږ کړی چې د دوو لویو پوځي طاقتونو ترمنځ د رابطو بحالولو لارې بیا پرانیزي چې دارنګ د غیر ارادي پیښو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې روس له شامي حکومت سره پوځي مرستې زیاتې کړې. په امریکا کې د 2001 کال د 11 ستمبر په ترګریزو حملو کې د وژل شوو کسانو زرګونه خپلوان پرون په نیویارک کې د دغې غمجنې پیښې د 14 کلیزې په وخت راټول شوي وو چې دارنګ د پیښې قربانیانو ته درنښت وړاندې کړي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د شام د ولسمشر بشار الاسد سره د روس د ملاتړ د زیاتېدو له کبله ماسکو ته خبرداری ورکړې. په هغه مرکه کې چې نن خپره شوې، فرانک والټر شتاین مایر ویلي چې داسې حالت باید رامنځته نه شي چې د نړیوالې ټولنې لپاره ناممکنه شي.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. مونږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زملي امیرزاده، فرخنده اسد او تکنیکی همکار علي محمود درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د الله پامان.